خوګوردونکو د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه منئ. تاسو د مشالې د خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوی. په دې غړې کې به واورئ د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن تور لګولې چې وسلوالې ډلې حقانی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته تیرونه په افغانستان کې د دوی په سفارتخانه بدونه کړی وو. د دې تورونو په جواب کې د پاکستان د خبرګون څخه به هم خبر شي. نو رپورټونه خبرونه مرکه او 19 پروګرام حجره هم لرو. لومړی به د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشه ول د مشال خبرونو سره ټکی د استاد رباني د زرګونو کسانو په ګډون او ترکلک امنیتي تدابیر لاندې په وزیر اکبر خان غونډه کې خبرو ته وسپارل شو. د پېښور سره نږدې بخشو پل سیمه کې د داودزی تانی اډیشنل ایس ایچ او محمد عارف نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې ده. او د خیبر پختونخوا صوبې د صحت د محکمې د چارواکو د وینا تر مخه په دغه صوبه کې د ډینګي وایرس د اغېزمنو خلکو شمیره 120 ته رسیدلې ده. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د جنازې په مراسم کې ژمنه وکړه چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. ښاغلی کرزی دا څرګندونه نن په ارګ کې د استاد ربانی د جنازې په مراسمو کې وکړي. هغه وویل د شهید استاد او د افغانستان د ازادۍ او عزت د نورو قربانیانو وینه پر موږ دا لازموي چې سولې او امنیت ته د رسیدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو او ثابت کړو چې که یو ملت پریکړه وکړي چې سرلوړی وي او راتلونکو نسلونو ته ښه راتلونکی جوړ کړي، له دې ډول ډارنو جنایتو او ناځوانو دښمنو سره خپل لاره نه پرېږدي. د استاد رباني جنازه د زرګونو کسانو په ګډون او ترکلکو امنیتي تدابیرو لاندې په وزیر اکبر خان غونډه کې خبرو ته وسپارل شوه. د سولې د عالی شورا مشر او د مجاهدینو د واکمنې د وخت ولسمشر پروفیسر برهان الدین رباني د سې شنبې په ورځ په خپل کور کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. امنیتي چارواکو طالبان د نوموړي په وجنه تورن کړي، خو وسلوالو طالبانو دا تور رد کړی دی. د پېښور سره نږدې بخشو پل سیمه کې د داودزی تاړي اډیشنل ایس ایچ او محمد عارف د نامعلومو وسلوالو لخوا وجلی شو. د پولیسو په وینا دغه برید په موټرسایکل سپرو دوو وسلوالو کړی دی. تر دا مهال نه ده معلومه چې د دې برید په شا څه لاملونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان په کار تنقید هم داسې جاری وساتي نو خپل یو ملګری به له لاسه ورکړي. دا خبره هینا رباني کر له هغه وروسته وکړي چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر تور لګولې و چې پاکستان افغانستان ته ترهګري لیږدوي. تیره ورځ امریکایي سینټ ته په وینا کې د امریکا د پوځیانو مشر ایډمیرل مایک مولن وویل چې د پاکستان استخباراتي اداره یې سعید حقانی ترهګري شبکې سره اړیکې لري. مایک مولن پاکستان افغانستان ته د ترهګرۍ په لیږدولو تورن کړ او وی ویل
کچره د پاکستان حکومت په تیر بیا د پاکستان پوز او ISI وغواړي چې ظالمانتون لاري توپ دی او پالیسۍ په توګه وکاروي، نو نه یوازې دا چې د امریکا او پاکستان ستراتیژیک تړون به لګواخ سره مخ شي، بلکې هغه مواقع به هم له لاسه ورکړي چې د سیمې د یو بانفوزه او معزز ملت په توګه ورته وکتل شي. د ظلم او بربریت په صادرولو دوی خپل داخلي امنیت او سیمه ییز مقام ته ګواښونه پیدا کړي. دوی خپل نړیوال باور او اقتصادي هوساینه له خطر سره مخ کړي.
خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر پاکستانی شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي چې امریکا باید پاکستان ځان له نکړي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د وینا تر مخه په دغه صوبه کې د ډینګي وایرس نه د اغېزمن شو مریضانو شمیره 120 ته رسیدلې ده. د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی مشال لیډیو ته په دې اړه وویل چې
په خیبر پختونخوا کې تر نن ورځې پورې 120 مریضان چې دي نو هغه موږ سره راغلي دي، او په دې کې چې دي نو اوسه پورې موږ سره 200 مریضان چې دي نو هغه موږ سره هسپتالونو کې داخل شوي دي. د مړو شمېره چې ده هغه صرف 15 کسان اوسه پورې مړ شوي دي، چې په دې کې 3 کسان هریپور کې، یو مانسره کې او یو نوخار ضلع کې مړ شوي دي.
د سرکاري شمیرې تر مخه په پنجاب صوبه کې د ډینګي وایرس نه د اغېزمن شو شمیره 2800 او 40 ته رسیدلې ده. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل چارواکو په وینا په لرې پرته سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام په یو ګاډي کې د بمی چاودنې په ترڅ کې څلور وسلوال وژل شوي او یو جوبل دی. دا پیښه په مستق سیمه کې شوې او پړی تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستې. دلته د لشکر اسلام او انصار الاسلام وسلوالو ډلو ترمنځ وخت نا وخت نښتې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د وریښمو د نوې لارې په نامه یوه ناسته وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیانو او د امریکا او جرمني په ګډون د نړۍ د ویشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ چې پر ځینو پرمختیایي پروژو یې خبرې وکړې چې پکې د ګیس د پایپ لاین او د ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو د پروژو ترڅنګ ځینې نورې شاملې دي. د موسازی په وینا د وریښمو د نوې لارې د طرحې هدف د افغانستان او سیمې په کچه د اقتصادي او تجارتي اړیکو لا ټینګول او پیاوړي کول دي. او وروستی خبر دا چې د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ ځواکونه وایي چې د پخواني واکمن معمر قذافي یو ملاتړ کوونکی خاري نیولی دی. د قومي انتقالي شورا یو پوځي ویان وایي له سرخار تر ابلسه په جنوب کې 800 کیلومتره لرې دا خار سبها نومیږي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ایټمي وسلو د سار اداره وایي چې قذافي د دې خار سره نږدې خام یورینیم خوندي کړی وو. یورینیم د ایټمي وسلې د جوړولو لپاره مهم بلل کیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل او تاسو د مشالې ډیو خبرونه اورئ. په روانه غړی کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ اورئ. د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي کچره پاکستان تشدد او سغدریزي د خپل پالیسۍ په توګه خرابې نو دا به نه یوازې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي ملګرتیا بلکې په سیمه کې به د پاکستان احترام هم له خطر سره مخ کړي.
To use violent extremism as an instrument of policy, the government of Pakistan jeopardizes not only the prospect of our strategic partnership, but Pakistan's opportunity to be a respected nation.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تهمینه جنجوا د امریکا د ګډو ځواکونو مشر دغه بیان رد کړی دی او ویلی دی
پاکستان او امریکا د بابر رشتہ جوړول غواړي او دا د دواړو هیوادونو لپاره ضروری هم ده.
د باجوړ جنسي په مامون څومره کې د تختول شو ماشومانو څخه باندې شل ورځې وشوې خو لا هم بې درک دي. د دوی د خوشی کولو لپاره پاکستان حکومت څه حالې ځلې کوي. د قومي سمړی غړې اخونزاده چټان وایي
زمنګ یو سه پړوسی د قومونه دي دغه دغه سره زمنګ خپل په قومي سطح باندې خبرې اترې شروع دي.
دا انور یو شمیر رپورټونه او مرکه حملرو او پرستې نیمای کې ستاسو لپاره پروګرام حجره حملرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې له نازک پړاوه تیریږي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک مولن د دې هیواد سینټ ته په وینا کې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقانی ترګري شبکې سره په اړیکو لرلو تورنه کړې او دا یې کړې چې په کابل کې د امریکا په سفارت د تیری اونۍ بریدونه یا د وسلوالې ډلې هم د ISI په مرسته ترسره کړي دي. په واشنگټن کې د مشال ډیو همکارو هارون باچا په دې اړه نور تفصیل کوي.
اډمیرل مایک مولن چې ټاکل شوی روانه میاشت د امریکا د ګډو ځواکونو د مشرۍ دنده پریږ دی 13 ورځ د دې هیواد د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل وینا کې وویل چې د حقانی په نوم جنگیالی ډله د پاکستان د طاقتوري استخباراتي ادارې ISI کلکه ملګری ډله ده. د امریکا د لوړ رتبه پوځي چارواکي لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې CIA مشر ډیوډ پیټرس او خارجه وزیر هیلری کلینټن له پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي اقدام کولو غوښتنې وکړې. اډمیرل مایک مولن په کابل کې د امریکا په سفارت د وروستۍ حملې پړه هم په ISI واچولا ویل چې د ترهګرو ډلو په ملاتړ کولو سره به د پاکستان حکومت او هم یې پوځ د دې هیواد نړیوال وقار او عزت ته زیان ورسوي.
Choosing to use violent extremism as an instrument of policy.
کچره د پاکستان حکومت په تیر بیا د پاکستان پوز او ایسای وګواړي چې ظالمانه لاري توپ دی وي پالیسي په توګه وکاروي، نو نه یوازې دا چې د امریکا او پاکستان ستراتیژیک تړون به لګواخ سره مخ شي، بلکې هغه مواقع به هم له لاسه ورکړي چې د سیمې د یو بانفوزه او معزز ملت په توګه ورته وکتل شي.
with legitimate regional influence.
خاغلی ملند غراز دا وکړه چې د باوري ثبوتونو په بنسټ ویل شي چې د 13 جون د میاشتې پاتشتما هم په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل بریدونا او داسې نور د واړنو یت خو اغیزناک عملیات حقانی ډلې د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته او ډاډ تر سره کړی دي. نو موري خبرداري ورکړل چې کچره پاکستان لخپلو سازشي حربو لاسوانخلی، نو د لا ډیرو داخلي او خارجي خطرو سره به مخ شي.
They may believe that by using these proxies they are hedging their bets.
دوی کې د شی باور کوي چې د دا رقم تکتیکو په کارولو سره به دوی وکول شي په سیمه کې د طاقت د بی انډولای مسله چې دوی احساسوي هلکی، ولې په حقیقت کې دوی وار لمخې په دغه تک کې پاتې راغلي دي. د ظلم او بربریت په صادرولو دوی خپل داخلي امنیت او سیمه ایز مقام ته ګواښونه پیدا کړي. دوی خپل نړیوال باور او اقتصادي هوساینه له خطر سره مخ کړي. یوازې د دې پالیسۍ په تر کولو سره به دوی وکول شي پاکستان د یو هیلمن راتلونکي په لاره ورسم کړي.
to a positive future for Pakistan.
د امریکای سېنات د پوزي خدماتو د کمیټې په استمایي غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم برخه واغسته چې ویل پاکستانی چارواکو ته په پریکنده ډول ویلي چې د حقانی د ډلې له پولیا خوا عملیات نور د امریکا لپاره د زغملو وړ نه دي. نوموړي د سېنټر کال لیوین چې د ډیموکرات ګوندغړی او د یادې شوې کمیټې مشر دی، د دې پوښتنې په جواب کې چې د حقانی شبکې د تیرور مخه به څنګه ونیوي لکم تفصیل ورکولو پرته دومره ویل چې پاکستان په دې خبره پوه دی چې امریکا څه کولی شي. راپورونه ښایي چې پاکستان بیا هر ځل له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ امریکایي تورونه بې معنا بللي او پر ځای یې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې تر بل هر چا د ډیرو قربانیو ورکولو اداوې کړې دي. د سېنات کمیټې ته په وینا کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر قومندان د افغانستان د جګړې په مخ کې پرته بل غټه ستونزه په دغه هیواد کې د اداري فساد د شتون یاد کړه چې ویل زما په یقین موږ افغانانو ته د داسې یو حکومت د پرېښودو د احتمالي ګواښ سره مخ یو چې په دلیل سره تما نشي لرل کېدی دوی پرې باور وکړي. هغه زیاته کړه که چېرې د افغانستان حالات همدغه سي پر مخ لاړ شي نو امکان لیدل کیږي چې دغلته حکومت مات او پترس کې کورنۍ جګړه پیل شي. ایڈمرل مائک ملن په یوه وخت کې په افغانستان کې روانې د هدفي وجنو لړۍ ته اشاره وویل چې طالب وسلوالو د جګړې ستراتیژي بدله کړې ده. نوموړي که څه هم په افغانستان کې د ناټو ستراتیژي ګټوره او بدله، ولې د کارپوهانو په اند دغه وروستۍ او تروریستي پیښو له وسلوالو مخالفانو سره دروغې جوړې او د دغه هیواد د امن پروژه تر ډیره ټکړې کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوردونکو هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا سېنات هغه بل منلې ده چې تر مخې به یې پاکستان ته مرستې یوازې په هغه صورت کې ورکول کېږي چې دا هیواد د اورپکو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان وایي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل مهم رول لوبولی دی او ډېر زیات زیانونه هم ورته اوښتي دي. په دې اړه د مشالې دوه همکار پامیر ساحل یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
د امریکا په سېنات کې د پیسو د تخصیص د کمیټې دا پریکړه چې د 2012 مالی کال په بجټ کې د پاکستان لپاره د مرستې مقدار نه دی ځانګړی کړی، خیي چې په واشنگټن کې غوسه زیاته شوې ده ځکه چې له پاکستان اورپکی افغانستان ته ځي او هلته له امریکایي پوځیانو سره جنګیږي. دا خبره رویټرز خبری اژانس لیکلې ده. د امریکا ځینو استخباراتي رپورټونو تور پورې کړی دی چې د پاکستان ایسای په ځانګړي ډول د حقانی اورپکی شبکې ته هدایت ورکړي او یا یې ورباندې ټینګار کړی دی چې په کابل کې 13 اونۍ پر امریکایي سفارت او د ناټو په سر دفتر برید وکړي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن ویلي د پاکستان د پوځ پر مشر فشار راوړی دی چې د حقانی له اورپکې ډلې سره اړیکې وشلوي. دی وایي پر دې سره غږېدلی چې د حقانی د اورپکې ډلې کار پای ته د رسیدو اړتیا ده. په ځانګړي ډول دا ضروری ده چې ISI له حقانی ډلې سره اړیکې ختم کړي او د اورپکو له لارې هغه جګړه ودروي چې دوی روانه کړې ده. مایک ملن دا خبرې په امریکا کې د نړیوال سولې لپاره د کارنیګي ټولنې ته د وینا پر مهال کړې دي. په اسلام آباد کې د پوځي چارو کارپوه ډاکټره عائشه صدیقه وایي امریکا خو په بیا بیا پاکستان ته ویلي چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي خو پاکستان یې نه اخلي.
جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جو کہ اوس په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو په اړه یو تازه رپورت خپور شوی دی. دا د جنا انسټیټیوټ او د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رپورت دی. په دې کې چې څومره خلک دي هغه د پاکستان حکومتي کسان دي، نو د خلکو په بیا بیا دا یقیني کړی ده چې د پاکستان ګټه په همدې کې ده چې د حقانی شبکه یا طالبان د کابل د حکومت برخه جوړ شي. نو که دې ته وګورو نو زما په نظر ستراتیژي هم دا ښکاري چې د حقانی شبکې پر ضد هیڅ اقدام ونه شي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سخت تناو ښکار دي، مګر اړیکې به سره ختم نشي. د دې په خبره اصلي مسله دا ده چې امریکا او پاکستان دې ټولې معاملې ته په یو سترګه نه ګوري. په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستونزې ورځ تر ورځ زیاتیږي او پر یو بل باور هم کمیږي.
داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې خپل مشکلات داسې بیانول غواړي چې ګواکې د هر څه له پاکستانه حقانی شبکه کوي او پر پاکستان بشپړ فشار دی. د امریکا پوځي حلقي او د بهرنیو چارو وزیر دا ټول اصرار کوي چې پاکستان دې پر شمالي وزیرستان حمله وکړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به په سمدستي توګه دې ته تیار شي. بل خواته امریکا له خپل طرفه نه غواړي چې ګام واخلي، ځکه چې کې غشتلای نو وخت به کړی وو. او بل دا چې امریکا په خپل سر کوي نو خپل مقاصد نه سي ترلاسه کولای.
حسن عسکری وايي پاکستان اوږدمهاله پالیسی نه لري. هر ډله چې دوی مخالفه شي پر ضد یې ګام اخلي او نور ته څه نه وایي. دی وایي داسې ښکاري چې د امریکا جنگي پوځیان به د 2014 تر پایه له افغانستان وځي، مګر د پاکستان دننه د اورپکوالي او ترهګرۍ مسله به تر راتلونکو لسو کلونو یا ډېرې مودې روانه وي. له پوهان حسن عسکری مې وپوښتل چې اوس خو امریکا د اورپکو پر ضد د عملیاتو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي، او اوس د امریکا سینټ هم دا ویلي چې که پاکستان د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي نو یوازې په هغه صورت کې به ورته مرسته ورکړل شي. نو په داسې حال کې چې امریکا هم له افغانستان وځي، آیا دا ښه نه ده چې پاکستان اوس د اورپکو پر ضد پوځي عملیات وکړي؟ حسن عسکری په جواب کې وایي پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو په پوزیشن کې نه دی.
یہ بات اس وقت درست ہوتی اگر پاکستان نے باقی ٹرائبل ایریا پہ کنٹرول کر لیا ہوتا.
گورا دا خبر با هغه محل سمو وک پاکستان په ټولو قبایلی سیمو کنٹرول لرلای. دا محل پرته له جنوبی وزیرستان یو قبایلی سیم هم د پاکستان په پوره واک کې نه ده. شمالی وزیرستان پرېښده، له جنوبی وزیرستان یې ورپکې وویستل. نو په ټولو قبایلی سیمو کې پاکستان پوځ په جګړه کې بوختی. ځینې سیمې له پاکستانی پوځ سره دي، ځینې مشکوکې دي، ځینې له طالبانو سره دي. نو د پاکستان مسله دا ده نوري قبایلی سیمې تر خپل واک لاندې نه راولي او په بل ځای کې عملیات کوي، نو د پاکستان مشکلات زیاتېږي. کمیشنر
ایک اور نیا فرنٹ کھول لے تو پاکستان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ زیادہ ہو جائیں گی.
تر وسه د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال امریکا پاکستان ته 40 ارب ډالر مرستي ورکړي دي، خو اوس د مرستو لپاره د ترهګرو پر ضد د عملیاتو شرط د کارپوهانو په نظر د پاکستان ستونزې لا نورې زیاتوي، ځکه چې دې هیواد فیصله کړې ده چې په راتلونکي کال کې به د پیسو له نړیوال صندوقه قرض نه اخلي.
اوردونکو د پامیر ساحل رپورٹ مو اوریدو. څنګه تاسو ته معلومه ده، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل وی چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر ایڈمیرل مایک مولن ویلی دی چې د وسلوالې ډلې حقانی او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ اړیکې دي او دوی په ګډه په افغانستان کې د امریکا ځواکونو پر ضد جګړه کوي. خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو او د پاکستان لخوا د حقانی شبکې لارې د امریکا پر ضد د جګړې کولو خبرونه غلط دي. په دې اړه نور تفصیل د مشالې ډو خبریاله انیسه اجمل په دې رپورت کې راکوي.
د خارجه دفتر ویاندا تهمینا جنجوا 19 خبری غونډه ته د خبرو اترو پر مهال وویل چې پاکستان او امریکا یو بل سره ښه اړیکې ساتل غواړي او حقانی نتورک سره د پاکستان د اړیکو خبره غلطه ده. پاکستان د حقانی نتورک په ذریعه د امریکا پر ضد جګړه نه کوي. نوموړی په دې اړه زیاتوي، پاکستان او امریکا د باور رشتہ جوړول غواړي او دا د دواړو هیوادونو لپاره ضروری هم ده. دا وخت پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر امریکا کې موجوده ده، نو هغه الته خپل همسیاله هیلری کلینټن سره په ډیرو معاملو خبرې اترې کړې دي. بل چې حقانی نتورک سره د پاکستان مرستو کولو کوم خبرونه دي، نو هغه بے بنیاد دي، او د حقانی نتورک په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه جواب زما د کار په دایره کې ناراضي. تاسو د دې په باره کې د استخباراتي ادارو نه پوښتنه وکړئ. د افغانستان پوهانی ولسمشر برهان الدین ربانی وجنې ته تهمینا جنجوا یو غټ زیان وویل، او زیاته یې کړه چې افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان افغانستان سره خپلې مرستې جاری ساتي. هغه زیاتوي ولس مشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په برهان الدین ربانی باندې رترهګره د برید غندنه کوي. د پاکستان نه په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره یو خملګری لاړو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوردونکو زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې لشکر اسلام په یو گاڑی کې به میچاودنه شوی دا چې پکې څلور وسلوال وجل شوی دي او یو پکې جوبل دی. په دې اړه نور تفصیل د مشالېډو خبريال فرحات شینوای راکوي.
سرکاری سرچینې وایي چې د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې لشکر اسلام په یو گاڑی کې به میچاودنه وشوه چې په ترس کې څلور وسلوال وژل شوی دي او یو پکې جوبل دی. د خیبر سیمې د انتظامی چارواکو په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د لشکر اسلام وسلوال ډلې څه کسان په مستک سیمه کې په یو گاڑی کې روان وو. د دوی په گاڑی کې د مخکې نا کې خود شوی بم چاو دے دو او دوی ته دغه مرګ جوبلا واړه ولا. د دغه پیخې پړه لا تر دې دمه کومې بلې وسلواله ډلې په خپل غاړه باندې نه دا اخیستې او نه لشکر اسلام وسلواله ډلې د دغه پیخې په خپل باندې څه پخلای کړه دی. یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې د تیرې اوږدې مودې راهسې ناقانونه ګرځول شو وسلواله ډلو لکه لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ نښتې دوام لري او د یو بل پر ضد د سپکو نو وسلو سره جګړه کوي او اکثر یو بل ته درنه مرګ جوبلا اړوي. او هیر دینوی چې په خیبر قبایلی سیمه کې په باړه کې د کاخیلو امن لخکر، په جمرود ملک دین خیلو کې د جنډا خیلو امن لخکر، او په لنډی کوتل زخه خیلو کې د زخه خیلو امن لخکر د ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې لشکر اسلام او داس یو شمیر نور وسلواله ډلو پر ضد راپورته شوی دی او دوی هم د یو بل پر ضد وسلواله جګړه کوي. او د خیبر ایجنسی په باړه تیرا او زخخیلو سیمه کې د نامنیو او د لارو د بندېدو له امله ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او ځینې خلکو د دغو سیمو څخه خپلې کډې هم ویستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اردن ګوتا سره مشال ډیو خبرونه اوري او سیو ریپورت لرو د تیر وړو کې اختر پورز د باجوړ جنسي په لزګونو ماشومان پاک افغان پولیس سره نګدي یو چيني سره د اختر خوشحالي منځلي چې وسلوالو ونیول. په دغه وخت یو شمیر ماشومان په تخته کې بریالي شو او خو شادیش ماشومان وسلوالو ځان سره افغانستان ته بوتلل چې تر دې دمه حمله درک دي. دا چې دغه کورنۍ دغه ماشومان کورنۍ څه احساسوي او د دوی د رخلاصول لپاره څه هلې ځلې روانې دي او ورو د منور شاه په دې رپورت کې
د باجوړ ایجنسی مامون تحصیل د بیلابیلو برخو هغه ماشومان چې د تیر وړوکي اختر په ورځو کې پاک افغان پولیس ته نږدې د اختر خوشحالۍ منځلو په وخت وسلوالو د افغانستان کونړ سیمې ته تختولې دي لا تر دې دمه د هغوی په ولقه کې دي چې د راخلاصولو لپاره یې د حکومتي هلو ځلو تر څنګه د قبایلي روایاتو مطابق جرګې هم روانې دي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلۍ غړي اخونزاده چټان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل
بالکل جی زمنګ دغه خلکو سره رابطی دي دغه عام مخته چې کوم خلک پراته دي هغه کده دې طرف دی او کده هغه طرف دی. هغه زمنګ یو قوم دی، زمنګ یو مامون دی، زمنګ یو سه پړوسی دغه قومونه دي. دغه سره زمنګ خپل په قومي سطح باندې خبرې اترې شروع دي او چونکه هغه دا خبره کوي چې دا کوم مامونګه دغه کلی دی نو زمنګ د حکومت پاکستان او کوم شرایط هغه وړاندې کړي دي چې په هغه کې باندې کلام لوشي منګه پیدا کوو خو زمونږ هغه خپل قومي جدوجهد چې کم دی هغه خپلې جرګې چې کمې دي هغه نه دي پرېښي، ځکه که دا د دوو ملکونو خبره همدا نو دا زمونږ د قوم او د قبیلو خبره همدا چې زمونږ په قومونو په منځ کې ډېر لوی نفرت پرې ولاړېږي.
په تختول شوي ماشومانو کې د یو تن ورور امین الله د دې پېښې په هکله خپل احساسات داسې بیانوي.
زه حمید الله نوم دی، تقریبا 15-16 کاله عمر دی او بس چکر باندې تری دی وړو سره ماشومان دی نه پیږي او بس ستا طالبانو چت کړی دی وړی دی بس دا خلک دی افغانی دا کوي څوک نن جرګه و څوک عزت نن رالم او څوک ما ټلیفون کړی وو څوک سبب آزاد کی څوک نن بیر آزاد کی دسی چا ته مکمل پته نشته. نو مونږ ته خو معلومات نشته، مونږ خو معلومات مونږ ته به خپل کول تسلی ورکړي وي چې را به شي خپل کور دم نه اگر خو بس صرف دونه ده چې کور ته راشو دوه وجې بس نن دا خبره کېده چې نن به راشي سبا به راشي.
ریپورټونه وایي دغه ماشومان په غلطۍ سره په پاک افغان پوله اوختي دي. په دې حق لا اخونزاده چټان وایي دا ماشومان چې د کوم ځای نه تختول شوي هلته د پولې دواړو خواو ته یوه قبیله ژوند کوي او د سرحدونو نه بې پروايي تل خپل رشتې او غم خادي جاري ساتلې. نوموړی وایي
اولنۍ خبره خو دا چې دا ماشومان په غلطۍ کې نه وتلي، دا د کوم ځای نه چې ماشومان بیولې شوي دي دغه ځای ته به زه په خپله باندې د یو شلو ځلو نه ډېر تلی یم. کلم چې زمونږ د باجوړ څوک میلمه راشي د بار نه څوک کس راشي مونږ هغه د چکر دپاره نه بارډر ته بوځو، بیا د بارډر سره په دغه ځای کې د افغانستان په خاوره کې دغلته یو چینه ده هغې ته ځي. مونږ او دا خلک مامونډ او سلارجي مونږ د پخوانه هغه که د امان الله خان حکومت پاتې شوی هغه که د داود شاه خان حکومت پاتې شوی دی هغه نجیب الله وو یا د هغې نه مخکې کوم کسان وو، بیا که د طالبان حکومت وو هغه که د رباني صاحب د ګلبودین صاحب. دا ماشومان دا زمونږ روټین وو، دا ماشومان به مخکې هم تلل خو دا ناخوشګواره پېښه وشوله.
ویل کېږي چې وسلوال د تختول شوي ماشومانو په بدل کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې نیول شوي وسلوال او د هغوی کورنۍ دې خوشي کړي او په باجوړ کې دې د وسلوالو پر ضد عملیات بند کړي. بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړي او د سیفران مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله د حکومتي ګامونو په حق لا مشال ریډیو ته داسې ویل
غلطه د افغان حکومت خلق ناشته غلطه افغان نېشنل آرمی کسان ناشته په خاور باندې د افغانستان حکومت دی. نو موږ خو په ملکی ستدار چې موږ غوښتي تخواست کو چې دلته موږ د غي بچی د غي خلق دیش کال پورې د خپل په حیا په عزت کې وساتل او د دیش ماشومان د غي ذمہاري جوړیږي خیریت سرا منت واپس کی زکا چی زمان دا پختو دا اسلام روایت کی دانش تده چی معشومی ارغمال کی یا زنانه ارغمال کی نوردی رب دا خبر هست.
دا دی ترسنگا اخونزاده چطانوائی تملری چی دا خبر با زر تر زرا دا قامی جرگو پا زریا هوا رشی.
نن موږ په باجوړ کې که تاسو ته وښیو چې د کونړ زمونږ کوم ورونه و دلته پاتې کېږي هغه سلارځی دی او که هغه مامون دی. نو د هر عام سړي ځکه هغوی ته لږ غونته کې په ډېر زیات مشکلات او ډېر هغوی نو دا د دې نه ډېرې قومي مسلې جوړېږي. موږ دا نه غواړو چې زمونږ قومي مسلې جوړې شي، حکومتونه خو به خپلې خبرې سره په خپلو کې جوړې کړي. موږ دا قومونه خو به بیا سره هغه قومونه وي زمونږ رشتې دي. موږ د یو بل سره داسې تړلي وو چې قدرتي طور باندې چې موږ د یو بل نه ځان نه شو جدا انشاءالله تعالی موږ دا وو چې دا حکومت د خبرو نه زمونږ د خپلې قومي پر ډېرې مؤثرې ثابتې شي او تاسو به وګورئ چې دا خبره انشاءالله تعالی الله به ډېره زر ختمه کړي او دا به د دواړو قومونو په تعاون سره الله ختمه کړي.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې دا د پولې دواړو خواو ته میشت قبایلي ورونو ترمنځ د نفرت پیدا کولو سازش دی چې دوی به یې د جرګو د لارې ناکامه کړي او دا ماشومان به ډېر زر صحیح سلامت خپلو کورونو ته ورسي.
اورنګ تاسو ته منور شاه رپورټ اورېدو چې پکې ویل شوی وو د باجوړ ایجنسۍ څخه د وړو کې اختر په ورځو تختول شوي ماشومانو د خلاصولو لپاره حکومت څه هلې ځلې کوي. اوس هم یو رپورټ لرو د رایټرز خبري ایجنس یو رپورټ تر مخه د امریکا د ځانګړي ځواک مشران غواړي د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو ویستل په متوازی توګه وشي چې دارنګ د دوی ځانګړي عملیات متاثر نه شي. د دې رپورټ نورې برخې څه داسې دي.
د رایټرز خبري ایجنسی یو رپورټ تر مخه د امریکا د ځانګړي ځواک مشران غواړي چې د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو ویستل په متوازی توګه وشي چې دا رنګ ځانګړي عملیات متاثر نه شي. پرون د زیارت په ورځو د ځانګړي ځواک مشرانو ویلې له افغانستان نه دې د پوځونو په ویستو کې له احتیاطه کار واخیستل شي چې دا رنګ د عام پوځیانو په ډېر شمېر کې وتو سره ځانګړي عملیات اغېزمن نه شي. د امریکا د ځانګړي ځواک مشر اډمیرل ویلیام میکریون د ایوانی نمائندگان یو پینل ته په خپل وینا کې وویل د هغوی پوځیان زیاتره د مرستو لپاره په نورو پوځونو باندې تکیه کوي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان څخه د ځواکونو وستو په وخت د خبرې ته خیال کول پکار دي چې دومره پوځیان دغلته کې پریښودل شي چې په میدان جنگ کې ځانګړي عملیات دومره موثره وي څومره چې ممکن وي. د امریکا د ځانګړو پوځي عملیاتو نه مقصد داسې عملیات دي لکه څنګه چې یې د پاکستان دننه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وجلو لپاره ترسره کړي وو. همدا عملیات اوس د القاعده د نورو مشرانو د وجلو لپاره هم ترسره کیږي او ښکاري داسې چې د دې عملیاتو ترسره کوونکي پوځیان به تر ټولو وروستو له افغانستانه وځي. د امریکا د ځانګړي ځواک مشر میک ریبن ویلی شاوخوا لس زره ځانګړي عملیات ترسره کوونکي پوځیان په افغانستان او عراق کې موجود دي. د غرنګ د یاد شوو پوځیانو 50% برخه د ملک څخه بهر ده. نوموړي زیاته کړه باقي پاتې 3 زره د ځانګړي ځواک پوځیان په څه باندې 15 اویا ملکونو کې موجود دي. د دوی موخه د امریکا د ملګرو هیوادونو د پوځ صلاحیتونه زیاتول دي چې دا رنګ دوی په ښه توګه د خپل هیوادونو امنیت سنبال کړي. د خبری اجنس په رپورت کې راغلی په دې 13 لسیزه کې د امریکا د ځانګړي ځواک شمیره د 3 زره نه 15 اتیا زره ته زیاته شوې ده. تمه څرګندېږي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې پوځیانو اهمیت نور هم زیات شي.
اوریدونکو تاسې د رایټرز خبری اجنس رپورت اوریدو او اوس وخت شوې ده په خیبر پختونخوا کې 1:30 بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز واورو.
استاد برهان الدین ربانی د کابل په وزیر اکبر خان غونډه خورته وسپارل شو. په خبر سره نږدې په بخشکل سیمه کې د خزانه تانی ایډیشنل ایس ایچ او محمد عارف خان د نامعلوم وسوال لخوا په ډزو وجلې شو. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې د ډینګي وایرس نه د اغېزمنو شمېره 120 ته ورسېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان په کار تنقید همداسې جاري وساتي نو خپل یو ملګری به له لاسه ورکړي. د خیبر جمسای په لرې پرته سیمه تیرا کې لشکر اسلام په یو ګاډي کې د بمی چودنې په ترڅ کې 4 وسلوال وژل شوي او یو ژوبل دی. د لیبیا د نوي حکومت ملاتړي ځواکونه وایي چې د پخواني واکمن معمر قذافي او ملاتړ کوونکي خار سبهای نیولې دی. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح په سعودي عرب کې له 3 میاشتو د درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی.
لن خبرونه مو د مجید بابر نو ورېدل پر اوسې مې کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه او پروګرام حجره حمله رو خوړم به ورزو انیسا اجمل ته چې نن د پاکستان ورسپانو کومې مهمه ادارې خبرې کړې دي. نو د دې ادارو مهم ټکی د دې اداریو مهم ټکی د انیسا اجمل لورو.
روسپانه مشرق پخپل اداري کلی کې چې امریکا ویلي دی چې افغانستان کې به د خپل پوز د حفاظت لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کوو او د ترهګرۍ پر ضد کاروایی کولو بغیر پاکستان سره یو لار نشته. پاکستان دی د حقانی نتورک پر ضد کاروایی وکړي. اداري لیکي چې د حقانی نتورک پر ضد امریکا لخوا په پاکستان فشار اچول څه نوې خبره نه ده، خو دا وخت د امریکا لخوا په دې فشار کې زیاتوالی په کتو راغلی دی. اداري لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د حقانی نتورک سره د رابطو خبرونه او د حقانی نتورک پر په پاکستان فشار اچولو سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ صرف بې اعتمادي پیدا شي او دا د دواړو هیوادونو لپاره خنډ ده. دا وخت امریکا لا پکار دی چې د سرحدونو حفاظت لپاره پاکستان پوز ته مرسته ورکړي. بل په سرحدونو تګ راتګ باندې نظر ساتل صرف د پاکستان پوز ذمہواری نه ده، بلکې دا د اتحادي ځواکونو ذمہواری هم جوړیږي.
اوردونکو تاسو کوم د پاکستان ورسپانې دي د هغې ادارې مو اورېدلې د انیس اجمل نه. خو موږ سره وخت شوی دی پروګرام د حجره پروګرام چې کوم دی دا ورته سله خدای نور ناصر چمتو کړی دی. خدای نور ناصر په کوټه کې د مشالډو خبریال دی. نو راځئ چې نن وګورو خدای نور ناصر په حجره پروګرام کې تاسو له څه راوړي دي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو خدای نور ناصر له خبرونه حجره سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. حجره نن په کوټه کې د کوټې یو سیمه ده کلی چینا اچوزی، او دلته په دې سیمه کې د ملک امان کاسی صاحب کره د په حجره کې سر راټولیو. د ځینې پښتانه زلمیان پښتانه مشران زموږ سره ناست دي او د نن په دې حجره کې به موږ د دې سیمې په تعلیم زده کړه باندې خبرې کوو. دلته لومړی به موږ له دې مشرانو څخه له دې ځوانانو څخه پوښتنې کوو چې دلته تعلیم دی څنګه، دلته نارینه او ښځینه څومره سکولونو ته ځي، څومره زده کړې ترسره کوي؟ زما سره ډیری ځوانان دلته ناست دي او ورسره مشران هم ناست دي. زه به پایل وکړم لومړی به خپل
اوریدونکو ډیر بخنه غواړو. مونږ چې کوم دی، مونږ سره چې کوم پروګرام دی، هغه دی مونږ او متلونه په خطا کې چې کوم دی مونږ تاسو ته حجره پروګرام وړاندې کو. نو مخکې له دې چې مونږ پروګرام مونږ او متلونه ته لاړ شو، اوس بلاړ شو نړیوالو ورځپاڼو ته.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه د حقانی شبکې په اړه د امریکا او پاکستان پر اختلافاتو لیکنه کړې، او ګارډین ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د برهان الدین ربانی پر وجنې تبصره کړې او لیکي چې د وجنې د سولې په بهیر کوم اغیز ځکه نه دی کړی چې د روغې جوړې په برخه کې تر اوسه کوم خاص پرمختګ هم نه و شوی او دا بهیر یو ډول جالی وو. د دغه دواړو لیکنو غټ کې حسیبا شهید دراوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د پاس تر ټولو جګپوړي چارواکي پاکستان تورن کړ چې د حقانی له ډلې څخه په افغانستان کې د وکالت په توګه د جګړې کار اخلي، چې له دې سره عمومي فشار د پاکستان د استخباراتو پر څنګه زیاتېږي. څوله هغه وسله والو سره اړیکې پرې کړې چې په افغانستان کې د ناټو له پوځیانو سره په جګړې بوخت دي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي له اسلام آباد سره د واشنگتن د خوابدۍ یو مهم لامل د حقانی شبکې پر سر دی، او دا اړیکې وروسته تر دې نورې هم کړکېچنې شوې چې امریکایي پوځیانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د اسلام آباد بهر د پوځیانو په یو ښار کې د مې په میاشت کې وواژه. ورځپاڼه زیاتوي د اوباما ادارې په اټومي وسلو سنبال پاکستان ته په ملکی او پوځي برخو کې د مرستو وړاندیز وکړ څو د حقانی له شبکې سره اړیکې پرې کړي. پاکستانی جنرالان دغه شبکې او نورې وسوالو ډلو ته له هند سره د سیالۍ لپاره په درنه سترګه ګوري. که څه هم د پاکستان پوځ د امریکا فشار ته غاړه نه ده ایښې چې په شمالي وزیرستان کې په هغه ځای چې د حقانی ډلې هلته پناه اخیستې ده عملیات وکړي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د دوی پوځیان د قبایلو په نورو سیمو کې د افغانستان د پولې په اوږدو د طالبانو د غورځنګ پر ضد په جګړه بوخت دي. پاکستانی چارواکي همدارزوي که چرته په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي نو په پاکستان کې به ورسره ځانوژونکي بریدونه، چاودنې او حمله ډېر شي. اخوا بیا ګارډین په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې ده. په افغانستان کې د برهان الدین ربانی وژل کېدل داسې انګېرل شوې دي چې د سولې بهیر ته له دې سره سخت زیان اوښتی دی، او ورځپاڼه لیکي تاریخ حقیقت په هر حال دا دی چې څه چې تر اوسه د سولې په برخه کې شوې دي هغه هڅې تبلیغات وو، نو څه نه وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي کله چې د سولې خبره او طالبانو سره د اړیکې وویل شول نو د دې پر ځای چې د طالبانو د مشرتابه کوټې شورا سره جدي خبرې اترې وشي او یا هم د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره چې پر دوی ژور اخیز لري، استخباراتو او پوځ خپلې بکسې له ډالرو ډکې کړې او خیانت ته لار هواره شوه. ګارډین ورځپاڼه خپل مقاله په دې خلاصه کوي چې تیر کال چې د سولې او روغې جوړې په نوم کوم کارونه سرته رسیدلي یوازې دوکه، جال او د ډالرو ترلاسه کول وو او بس. ورځپاڼه وایي هغه طالبان چې وایي د کوټې شورا سره اړیکه لري له هغو سره خبرې کول کوم ګران کار نه دی. لیکنه زیاتوي د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژلو په اړه د طالبانو بیلابیل وایندویانو خبره یوه خوله نه وه چې آیا دوی وژلی او کنه. په دې برخه کې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI تور لګول کیږي. د ربانی وژنه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له وروستۍ و هغو سرګندونو سره پوره په مخالفت کې دي کوم چې په دې وروستۍ کې کړې وي او روغې جوړې سره یو مخ وي.
دا وا حسیبه شهید چې د نړیوال ورځپاڼو مقالې تاسو ته وړاندې کولې. اوس هم یو ریپورت لرو د شمالي وزیرستان د ټرکونو ډرایوران وای کله نه چې په ملک کې حالات کړکېچن شوي دي نو د دوی ژوند نور هم اغیزمن شوی دی، خو د دینه پرته پولیس والی زیات تنګوي او بې ځایه پرې جرمانی لګوي. د مشالډو خبریال عمر دراز وزیر د ټرکونو دغه ډرایورانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې را لګلې دی.
د شمالي او سویلي وزیرستان زیاتره خلک د ټرکونو کاروبار سره تړلې دي. که څه هم د باقاعده ادارې د نشوالي له کابله دغه صحیح شمېره معلومه نه ده، خو د ټرکونو اډو د مالکانو د وینا تر مخه د شمالي او سویلي وزیرستان څلور نیمونه تر 15,000 پورې خلک ټرکونه لري چې د مالکانو نه پرته تر 10,000 پورې ډرایوران او کنډکټران ورسره په روزګار دي. د ټرکونو ډرایوران، مالکان او کنډکټران وایي کله نه چې په ملکي حالات کړکېچن شوي دی، نو د دوی په کاروبار هم بدې اغیزې کړې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی عادت خان منظر خیل وای دوی شپه ورځ ډرایوري کوي چې هر ځای د خطر سره مخ وي. خو د منګای په دې دور کې په 10,000 تنخوا باندې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
دوی ورځ ماشوم لټ ولاګوي چې په هر ځای کې ډاره دی په ګاډي کې هو ویلې چې نن سبا وطن غون بالو سوای دی شپې وځ کې په خلوړ نه څه چاله دی ته په خلوړ په کوه چاله دی تاسو یې مش پتان کې گزاره نه سي بلا سي ویلا زراري په پتا کار مې کې چرګه گزاره سي په چار دوی 15,000 خو تنخوا ولاګي.
یو بل ډرایور اپتا جان وای دوی په خپل مزوري کې ډېر خوشاله دي، خو کتنګ دي اغا د پولیسو د رویونه چې ځای پر ځای بلا وجه لوټي.
پل رئیس نره مشکلات نشته، خو یو پولیس ته یو حکومت ایندا چړې یل تنگ ول دي چې پیسې ور کاوېستي د 7.5 وخصتې وي څه نشته چې پیسې نو ور کاوېستي د ملو پای په چل ور مزابه ده نه پرېږدي.
کمال نواز هم د شمالي وزیرستان ایجنسی اوسیدونکي دي. دی وایي د وزیرستان خلکو سره د پولیسو رویه اغه شان نه دي کوم چې د نورو سیمو سره وي، او بې ځایه جرمانه ور باندې لګوي چې له کابله دوی خپل ځانونه پردي ګڼي.
په شمالي وزیرستان کې کسټمر د خلوصای کټک خلوصای په 3,000 په 1,00,000 میشتا په 3.5 لک ریپای اول همشتره په دزګه زیات ای وسول بیا چې کله میش ګاډي کسټم کړل اس د کسټم په ولمن چې میش سه هغه ګاډي په ورولې دي میش نه 15,000 ریپای په دلیار باندې کوجو ډیر سخت تنګوي چې په نیم پولیس وي میشتا وتلای وي. ابل ورځ د شپې په ورولې 15,000 ریپای د لوچاینا د کوارت سروي اوره پرې مون او خړې داغه په پښتنې په لکه چې کی میش ګرځي لکه په ځاخ کې ګرځي او چې کیم د پنجاب په لکه کې ګرځي لکه په جنات کې چرونه ته تک بده خبرانه کوي. علي صرف نوم د وخت وزیرستان یا بل د تنګول خامخا د ير کوي.
نور محمد هم د شمالي وزیرستان ایجنسی اوسیدونکي دي، او په پیښور سکیم چوکي د ټرکونو یو اډې مالک دي. دوی وایي اوس د دوی کاروبار مخ په وړاندې روان دي. د وزیرستان زیاتره ټرکونه اوس د کراچۍ او وزیرستان پر لور مالونه وړي ځکه چې د غلطا ورته کرایا ښه میلاویږي.
کراچۍ ته چلېدا مخته ټیم سه 30-35,000 واته چلېدا 30-35,000 سپه مې نوم شاته چلېږي. تکري افغانستان مولینا غونډ دولې پرې سیدا مشپا ایریا مندې په دا هم درا غوندي ټول تقریبا روزانه 15-16 تلاس گاڑی لگی گاڑی کو ڈیر داری ہولام بر پلام بری سبھی وی کلور بیداس وی پاور سے 40-50 گاڑی خجا مسی دا دیکھا روبار خوش دے ہوں حکومت فل ماسی مستا خرٹینا چاوی یو ٹیکس والا گئی کلا بل ٹیکس والا گئی کلا صحیح صبح لگئی کلا صحیح صبح لگئی کو ڈیر زیت مشکل آتا ہے گاڑی بازور تھا نشین نہ آتا ہے سیدھا گاڑی میں سپتا یو روٹین جوڑ کے پاور سے یو ٹیمر تھا جوڑ کو حکومت بے ون سلام اس کاروبار یہاں پہ مخا سارا اونسی
دا ڈرائیورانو دا گیلے مو چکلا دا پولیس او یو ڈی ایس پی عظمت خان مخیتا کے خود نو دو خپل نظر سا پتا گا ڈول اڑان دے کو
وزیرستان اسپیشلی او دې خلکو ته بدا مسله ډیفینیټلی وی ځکه چې سکیورټی حالات داسې دي. دوهمه خبره دا ده چې دوبایي حکومت ضرورتونه او لکه د لوډ ان لوډ او دا نمونه ټیکسونه لګول دا خو چونکې د ګورنمنټ ډیسیژن دی دې د وجنه هم دا طبقه ډرایور سفر کېږي. سکیورټی چیک پوسټونو باندې هم دوی ودرول کې د روانو حالاتو سره دا یو پرابلم شته. صرف وزیرستان سره تعلق نه لري، دا خو چې که پنجاب طرف ته ځي که بل طرف ته ځي دا چې پر لارې باندې کوم د ټیکسونو معامله ده دا چلیږي. البته وزیرستان طرف ته چې سي هلته یو اضافي چیکنګ لږ زیات دی، خو هغه کسان بیا زیات سفر کېږي صرف د چیکنګ په وجه باندې.
د شمالي او سویلي وزیرستان ډرایورانو نه پرته د قبایلي سیمو عام خلک هم په دې نظر دي چې کله نه په ملکي حالات کړکېچن شوي دي نو په بندوبستي سیمو کې دوی د ګڼو ستونزو سره مخ کېږي او ورته د شک په نظر کتلی شي. د ټرکونو ډرایوران او کنډکټران وایي که هر څومره مشکل وي خو دوی خپل همت کله هم نه دی بیللې او د خپل کاروبار مخ په زیاتېدو لپاره به پوره پوره هڅې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري، او هم یو ریپورت لرو. د پښتو ژبې اولسي سندرغاړی ابراهیم مومن چې د تیر وړو کې اختر په شپه دوبۍ ته د اختر پروګرامونو لپاره تللی وو د زړه د دورې له کبله په دوبۍ کې مړ شو. د نوموړي مړې د تیرې نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په نوښار کې خاورو ته وسپارل شو. د ابراهیم مومن د ژوند په اړه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یو ریپورت برابر کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
La 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 la
کسه هم د پښتو موسیقۍ نوې رجحانات خپل کړې دي او د نو نو سندرغاړو دراتګ نه رسټو پښتو موسیقۍ کې هم د مقابلې رجحانات زیات شوي دي او ځان د موسیقۍ په میدان کې ځای جوړول ډېر ګران شوي دي. خو له پدې کې داسې یو اولسي سندرغاړی ابراهیم مومن هم موجود وو چې د اولسي موسیقۍ سره سره یې فلمونو کې هم نوم پیدا کړی وو او دې رسټي کې یو څو سندرې د فلمونو لپاره هم ویلې وې کوم چې په اولس کې ډېرې مقبول شوي وې. ابراهیم مومن د وړوکي اختر پشپا دوبۍ ته د موسیقۍ د پروګرامونو لپاره تللی وو او د روانې میاشتې په 15 نیټه د زیارت په ورځ د زړه له دورې له کبله دوبۍ کې په حق ورسېدو. ابراهیم مومن کال 1980 یم کې 400 شیرپاو کلی کې پیدا شوی وو او بیا وروسته یې پلار نوخار کابل ریور ته کډه وکړه. ابراهیم مومن د کال 1983 یم نه د موسیقۍ دنیا ته مخه وکړه او د ملګرو محفلونو او حجرو کې به یې د ټنګ ټکور پروګرامونه کول. خو له کال 1995 یم خوښه کیې په باقاعده توګه د خپل فن آغاز وکړو. د ابراهیم مومن د فن په حواله موسیقار شاکر زیب نوشیر وی مشال ریډیو ته صداسي وویل
هغه چې څومره خو فنکار او دا غینې یو لوی زیات یو لوی انسان او هر وخت به په مخ باندې خندا مسکا تقریبا د مو ټول محفل یا ټول مجلسونه چې دی نو دا غنه بغیر انګړ دی او دا کمې د مخل کې د سوکال یو نیم کال مخ کې ما دی او د سندر ریکارډ کړی چې پای کې وای زبنن غدی کې موتاسو تماشا کوي او ما غانه ډیر وخت شو چې چلیږي ته اوسه پور چلیږي تقریبا 2 کال تخلاصي چې غانه چلیږي نه پخ بل یو فلم مال جواب راغی کې هم د دې سندر مشهور شي و چې بنگلوا چوي
پد خوشاله دا او د مسته دا پد خوشاله دا او د مسته دا اوس په جما میدان تا بنگلا واچوي بنگلا واچوي پاسه ملګرو پکوایلا سونا پاسه ملګرو پکوایلا سونا اوسې په جما میدان تا بنگلا واچوي بنگلا واچوي.
اے آر انور سوچ دے ابراہیم مومن دا موسیقی استاد پاتے شوے دے دے ابراہیم مومن پا حقلا وائی
کیا دا پر دا خدای پاک جازے ہیں دا سے جوڑ کرے ہو چاہتا پا کم یو غزل کم گانا یا کم روکی دے گئے ناغب فردی کے سرز یا سے لٹون دا چیرہ دا غزل دے معلومات کی شدہ پا کم راک کے لیا پا کم راگنے کے لیا پا دے کم کم سرون دے گئے سرون کم کم دے کے کیفیت پا دے کے انوال دے کنا پا دے سرون گڑے زیاد لٹون کو دو تقریبا دا زمانگا علاقائی چکم دا گینے چنے او سورا گونے لے پا دے باندے اگا خبار آبر اگا بابا کے روبائی کولا و خبار آبر غزل دے لوگ اوٹا پاو چار
اولسی سندرغاړی جلیل شبنم وای چې ابراهیم مومن د سټیج بادشاہ وو او هغه د اولس په نبض پوهېدو. دی وای چې ابراهیم مومن ما سره په کلونو کلونو یو ځای پروګرامونه کړي دي. نوموړی مشال ریډیو ته زیاته کړه
ابراهیم مومن صرف یو فنکار یا یو گلوکار یا یو موسیقي ول هغه یو شخصیت د موسیقي په دغه کې ډیر کم فنکاران یا گلوکاران وي چې هغه ته په دا مقام حاصل وي چې نن ابراهیم مومن په کم ځای باندې ولاړ په کم مقام باندې ډیر کم سندرغاړی تدا مقام حاصل لے لیکن شاغل خود صلاحیت دس ورکڑو شاغل سٹیج و بادشاہ اگوی چھ سمرا موسیقی کی اگوی سمرا امارات لرلو اگوی زیاد تر لکا اولسی موسیقی سر داگوی دیر شوکو دکا چھ داگوی شہرت ہم دا اولسی موسیقی نشوکل.
دی ابراہیم مومن ملگرے اور شاعر وحید الرحمن زیا مشال دیڑی ہوتا ہوئیل چھ ابراہیم مومن دیر تودی سڑی تیری کڑی دی خولے کل چھ پہاگا وقت راغے نو ددی دنیا نے اس ترگی پٹے کڑی نموڑے زیاد وی
ابتدا کی خود دیر غریب کورنے نو کر خو بیا رو رو ددا شو چې مطلب جامع خشور اٹھے لگا پاسا نہ شو کنا لو رحم کو کی شاکر زی بدر باندې دا سندرو کا چیز بنن غری گ موتا ستا ماش کا او دا فلم دا پردا گانا دو کا او دا گانا تدی رہس لاڑا تدی گانی دو جی دی پدی لگ وخت کی ددری پر دو بیتم لاڑو پی نور پی اللہ رانا کا زما ډیر خدوس تو ما سره ډیر دو وخت نو توا سلام او غدا سی انسانو چې هغه کم محفل ترالو کا هغه محفل کې ډیره پریشانی یاد اس جګړه شی و یاد اس مسئله بوا خوشی دی کل دې محفل ترالو نه محفل ورنګین شو.
دغه شان دی ابراهیم مومن رور مسلم مومن مشال ریډیو ته اویل چې د فنکار نه علاوه هغه یو خرور او مشر وو. نو مولد ابراهیم مومن د ژوند په اړه مشال ریډیو ته اویل
یاره جی فن خو په خپل ځای کنه زه به د ذاتي ژوند خبره کړم چې موږ سره کوم تعلق کنه نو زما خپل ځاني مور او پلار دواړه وفات شي خو لکه اوسه پورې مونږ دا احساس نه شوی چې زموږ مور پلار نن مونږ دا احساس دا څه عجیبه خو دا چې زه ستاسو سوم چې مطلب د هرې مسلې لپاره به خپل وس کوم که هل کول شو کنه لکه خپل اګاری کول شو کول لکه هر څه سره سره مونږ سره چې رنګ ورونو یاره کور نه سم څه کوم چې هغه بارا کې خبرې لکه دا څه کس مانی چې هغه وسره خنه کول چې سم به وس کول لکه دا څه یو عجیبه کوي خپل ځاني لکه مونږ خو نه شو ویل
ابراهیم مومن مړې د دوبۍ راوړو نرستو د تیرې نهې په ورځ په شلم ستمبر نوخار کابل ریور لوی مخبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو تاسو د سیراج زهیر رپورت واورید چې د پښتو ژبې ولسی سندرغاړي ابراهیم مومن په اړه و. ابراهیم مومن د تیر شپه په نوخار کې خاورو ته وسپارلې شو. اوردونکو اوس هم وخت رسیدلې پروگرام مونږ او متلونه د دې پروگرام قربې خدای نو ناصر په دې پروگرام کې خدای نو ناصر تاسو لپاره یو متل وړي په هغه د بلابلو خلکو سره خبر شي وي نو راځي چې دا واره خدای نو ناصر په خپل پروگرام کې په کوم متل باندې خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه وورو پروگرام مونږ او متلونه. پښتو متلونه د لیکوالانو په وینا نن هم په مجلسونو کې ډیر کارول کیږي او زیاتوي متلونه زموږ د ټولنې او ولسونو هغه ارزښتناکې ساده ویناوې دي چې د لنډیو په څیر د مضمون، شکل او موضوع له پلوه ډیر غني او ځانګړی پیغام او مطلب لري او د خلکو په منځ کې په خپل وخت او زمان کې د یو کس نه بل کس ته رسیدلې دي. که څه هم د متل ویونکي او تاریخ څرګند نه دی خو په دې برسیره پکې د یو قام او ولس فرهنګ او کلتور، دودونه، علم، تجربه او د لوړو فکري اړتیاوو اندازه معلومیږي او همدا یې لامل دی چې تر اوسه د ولس په ژبه پاتې دي. نه یوازې پخواني متلونه کارول کیږي بلکې نوي متلونه هم جوړیږي. د دې سره مې د نننې خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. کارګه د زرکې تک کاوه خپل یې هیر سو. لمړی مې د دې متل په اړه د بلوچستان له څو تنو څخه د دې متل د معنا او همدلته د کارولو په حق له وپوښتل.
بس خانه دم یار و د زموږ په سیمه کې ست زموږ په سیمه کې څه په بل ډول دی په دې ډول ویل کېږي وای کاغي د زرکې تک زده کاوه خپل قدم یې بس څه داسې وخت کې لکه ځینې خلک کوشش کوي د یو بل چا غوندې ځان جوړ کړي هغه خپل هغه خپل څه دی څومره جوړ وي هغه ځینې وران شي هغه هغه نم نه نسبت لکه داسې وي لکه خپل ما یو وخت کې داسې کوشش کړی د یو چا ډېر ښایسته لیک وي ما به د هغه غوندې لیک زده کولې خپل مم ډېر خوشدی لیکه خو خپل خوشدی مو پکې وبایله مانا خو یې ستر کړه ما دا زه ورته ګورم زه خو داسې ظاهره په کښې وینم چې دا به داسې ښکاره مانا وي یعنې د بل چا غوندې د ځان جوړولو کوشش مه کوئ یو خپل نوم او نشان خپله طریقه باندې خپل ځان جوړ هغه ګل چې څه خپله خوشبوي در څخه ولاړه سي هغه ګل مه جوړېږه چې د خوشبوي ته د بل شي دپاره اړتیا ولري دا له بلې شي خود به یې غواړي
زمانو عبدالرحمن ده او دا متل زموږ په علاقه کې ډېر استعمالېږي شاسې کارغه د زرکې تک کاوه خپل یې هېر سو. دا متل په هغه وخت کې استعمالېږي کوم وخت چې زموږ سپین ږیري او مشران سره ناست وي نو دا متل په هغه وخت کې استعمالېږي. هو دا متل ما ډېر اورېدلی دی هر ځای دا متل استعمالېږي.
اخو ته مې په خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په حق له په پېښور کې له لیکوال او شاعر پروفیسر زبیر حسرت څخه وپوښتل.
دا متل مونږ د پښتونخوا کې
داسې استعمالو چې کارغه د خاور د خارو تک کو نو خپل ترې هم هېر شو. کارغه د خارو تک زده کول خپل ترې هېر شو.
د پروفیسر حسرت په وینا یاد سوی متل د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې کارول کېږي، خو په لږ توپیر سره. دا چې په قبایلو کې دا متل چې کارګه د زرکې تک کابه خپل هیر سو کارول کېږي کیا، او آیا خاص په همدې شکل کې دی کیا په ټکیو کې څه توپیر شته، دا مې په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصرالله وزیر څخه چې تعلق یې له همدې قبایلو سره دی وپوښتل. بلې خواته مې په لوګر ولایت کې د دې متل د کارولو په اړه د همدې سیمې له یوه شاعر شفیع الله سایل څخه وپوښتل.
د دې معنا دا ده چې هر څوک په دې معنا پیږي وای کارغه د زرکې تکاو خپل هیر شو. معنا دا ده چې یو څوک فرض مثال خپل کار کې ډیر لاس رسونه لري بل ته باید لاس وانه چی. دا متل نو اکثره په غټو مجلسو کې استعمالیږي، داسې مجلسونه سره کیږي لکه مثال ادیبان سره ناستی، لیکوال سره ناستی، سپینجیری سره ناستی، مشران سره ناستی.
د غزنی ولایت څخه غنی خان غالب هم وایي یاد سوی متل د دوی په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې کارول کېږي، خو په څه توپیر سره؟ غنی خان غالب یې په اړه زیاتوي.
دا کوټه د وګبان دی د صدا د کارګو یا د زور کې یازر کې د کارګو په دغه عمانه ځای کې ده ورې تاسو کارول کیږي وایي کارګو دی باڅ دې کولې دا پیری پر کوم ته ما د دې شیخ په تلی باڅ دې کولې خپل دیني ریښه دا ښه یاد شي نو په کارګو دی په بل ماره وهل خپل دیني ریښه نو په دا رقم باندې دا ورې کارول کیږي او په دا رقم باندې ورې خلک استعمالوي او په لن وښه ژوند دی دا دغه شیان دغه مطلب چې وښه اکثره کې وښه ډیر عام خلک کلیوال خلک او په سیمه کې شنویز مشرانې ورته مطلب استعمالوي څوک چې د یو چا په فرهنګ یا دود یا داسې سړی کوي یا پر دې د څوک د چا تفتیک کوي نو بیا دې په دې چې دا کار کوي چې پلانکې د کارګو د باس دې کولې خپلې جنوي ریښې یا داسې ساده کار چې تاسو څومره کول نو ما خپل له لاسه ورکړ څه او هم یې هغه نخښل.
د ګڼ شمیر نورو پښتو متلونو سره دا متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظوم کړی. نه په خپلو کې لسیا لسره سم سو، نه په ښار کې د پردیو قدر ډیر سو، پام چې زدنه کې خویونه د پردیو، کارګه چم کاوه د زر کې خپل یې هیر سو. له دې سره مې بیا هم د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې له مشر ډاکټر نصرالله وزیر څخه وپوښتل.
د اصل راشي چیرې ویری سي چارانو کو خبرو کې لکه کم صحیح چې په کم حیثیت پیدا شوی دی هغه باید په هغه حیثیت استعمال شي یا هغه کې ووسیږي. یعنی انسان چې په کم حیثیت یا هر ژوندی ستوری یا هر یو شی چې په کم حیثیت باندې دی د هغه استعمال یا د هغه تګ یا د هغه سرول په هغه ډول پکار دی، نه دا چې دی د خپل حیثیت نه چپ استعمال شي. یا کم استعداد چې خدای یو چا ته یا یو شي چې څومره قدر اچولی دی هغه د هغه استعداد مطابق استعمال شي یا هغه مطابق کار ورنه واخیستل شي، نه دا چې هغه شی له خپل حیثیت نه یا له چپ استعمال کړل شي. یعنی په کم حیثیت په کم استعداد یو شی یو ژوندی سری جوړ کړل شوی دی هغه حیثیت نه اوسېدل ورته پکار دي، نه دا چې له خپل حیثیته دی اوزي د بل په حیثیت ورګډ شي.
نننۍ متل چې کارګه د زرکې تک کاوه خپلې هیر سو په لر وبر پښتني وطن کې نن هم کارول کېږي، خو په هر سیمه کې په لهجوي توپیر سره پکې ځینې ټکي بدل شوي دي. لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.